شاک لپاره خلک او
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
دلوی مهربانه را پس پیچیده نما سلامونونی که هیلی میمانی دیرن از دکون که هیلی در چی روغا و جور بیست و وقت با مو هم ترده محال پا خیره رسولی بی تس طول تا در نمری زلوست شر اخلاست و ایم هیلی در چی در تل پچیر ننور از هم در وستور اخری نیشی بار سلامال پاتیسی در نوزده کن کنن ما موضوع در ویره پا حق لده در چی ویره زده ولی احساس دی او زموش پا جوان کی زموش پا روانی و عاطفی روختیا بندی چه غیزه لده نن با پا هم در غلوست کرو بندی و پوهی جو نو پا دی هیله چی پا پوره دقت و لیوالتی اصرا در نوزده لوست تاسی حضر سی ویوستی در چو در دقا پزرو پوری موضوع سخا چیز موجود در جوان لپاره دیرو اردی نده چی موجود بندی پوسو تاسی در دی موضوع سخا گتا وقت نو رزو خپل درس پیلو و موضوع مو ویره ده خپل د ویره احساس د ژوند یو ډیره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړی ده او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډیر شدید وي یا هم دوامدار وي نو زموږ ورځنی چاري یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري، خو بیا هم د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړي. مګر کچیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې مجارم او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره بیا هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکاره کوي. د خطر کدای شي چې واقعي وي، کدای شي چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګې وینو، دا یو څه واقعي دي، مګر خیالي به داسې دي چې یو کار تا ترسره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم ازموینه تصور کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیښې یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینې د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای سي منفي وسي یا کېدای سي مثبت وسي، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای سي واقعي وسي، کېدای سي هم خیالي وسي، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلومو حالات په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالاتو په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو پیښې، د یو حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس په خپل وجود کې لري چې شاید دا منفي اوسي یا شاید مثلا پایله ناخوښه اوسي یا ته د دې پایلې څخه ناراضه اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب هم هغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني یا بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د وړلو لپاره موږ باید لاس پکار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیش په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیش په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیش په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویرې احساس چې موږ لرو هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې ده هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځانګړو شیانو څخه یا د ځانګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالي څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډېر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډېرو اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې هغو د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسي دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډېر اوسي دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډېره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بله، بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دي، هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکي روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي ده یا اجتماعي ویره ده. د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره. موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلانکی به زما په اړه څه فکر کوي، یا د خلک به ما ته په کم نظر سره ګوري، دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده. دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي، دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشیال انزایټي ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامداره ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډېر اوږدمهاله وي، دوامداره وي. مثلا د ناکامۍ څخه ویره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه ویره لرو چې په راتلونکي به څه پېښ شي، یا سبا که داسې یو څه پېښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامداره ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغېزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې ده هغه بیا هم د مختلف عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کېږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري، په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بیل دي چې هغه وغوړي، د هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوال، یا ځینې نورې پېښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پېښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې، یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چېرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پېښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوې وه، هم هغه پېښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې، هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا نو ویره بیا که چیرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سن مول ورسې، بیا هم هغه ویره زموږ وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پیښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړی وي، تر هغه وخته چې ځواني جو سن مول ورځي، او حتی سپینجري یا سپینسره کیږو. د ویرې نښې نشانې ته راځو چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي. مثلا ذهني نښې کېدای سي دوامداره اندېښنه د خطر په هکله، زموږ همیشه تشویش دا وي چې که چیرې دا څه منفي سو یا که چیرې دا موضوع پایله داسې وه، داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نښه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کېږي. یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې هکله موږ یو غلط تصمیم ونیسو. مثلا بدني نشي د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډیدل، د بدن زیات خولې کول یا کله کله زیات د یخوالی احساس کول، دا هم د ویرې نښې نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو زړه مو تیز غورځي یا مو ساه لنډ کیږي یا مو بدن ډیر خولې کوي یا هم برعکس ډیر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي، هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی. دا چې پاینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی یا د ویرې نشه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغېزه پرېږدي. کچیرې په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي لکه اضطراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډپریشن باندې موږ اخته کېږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پېښېږي. کېدای سي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې، موږ ویره ډېره لرو، ځان نسو کنټرولولی، موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپېریال کې نسو کولی، په کاري چاپېریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعې کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویرې احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن رامه نوي، نسو کولی چې شي اړیکې ولرو، نسو کولی چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو، نسو کولی چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نسو کولی. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کېږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا سي، یا د زړه ناروغي راته پیدا سي، دا هغه د ویرې اغېز دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنې کچیرې ذهني درملنې داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچیرې د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کړئ، ژوره ساه واخلئ، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشه مواد څخه استفاده مه کوئ. کچیرې په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسو باید درملنه وکړئ. دا هغه مرحله ده کچیرې تاسو ویره تر حد زیاده وي، شدیده وي او دوامداره وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نورو سره خبرې وکړئ، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ، او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنه سکونکو. هیله دا چې روغ او جوړ به یاست، وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست سره غلاست وایم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي، بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندېښنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندېښنې په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول یو احساس دی او څه ډول زموږ ورځنی چارې، زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلي شي، بر سره ملتیا وکړئ او د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. هغه لارې چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې د دغه احساس په حق له یادونه ځینې کوو. تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساساتو سره مخ سي، د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ او په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په هکله یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د یوې ستونزې په هکله یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په هکله انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیشنې احساس دی. یعنی دی د خپل ستونزو په هکله، د خپل راتلونکي په هکله یا د هغه نامعلوم حالاتو په هکله دی اندیشنه لري، دی سټرس لري، استراب لري. همدغه فکر یا همدغه فکر چې دی دغه حالاتو په هکله کوي یا د هغه څه په هکله کوي، همدغه ته اندیشنه ویل کیږي، چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې، چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دا اندیشنه به کېدای شي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنی دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنې د سخت حالات سره، مثلا د یو نامعلوم حالات په هکله یو کس تر حد زیات اندیشنه لري، یا د یو ستونزې په هکله یو کس تر حد زیات ستونزې لري. نو دغه ډول عادي ورځني فکرونه او دغه اندیشنه یو د بل سره توپیر لري او کولای شي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیز وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیشنه بیلابیل ونه سره څرګندېږي. یا دغه احساس چې څوک لري، هغه کېدای شي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي، یا د هغه ستونزو په هکله اندیشنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیشنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په هکله لري، دغه اندیشنه یو عادي اندیشنه ده. ځکه په دغه یو حالت کې انسان کچیر اندیشنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري، یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې چې دا عادي اندیشنه ده چې انسان د ډېرو ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیشنه یا استراب دي چې هغه ته سترس ویل کیږي، استراب ویل کیږي. دا تر حد زیات شدید اندیشنه ده کچیرې زموږ دغه ورځنی ژوند یا د ورځنی ستونزو په هکله اندیشنه دوامدار اوسي. یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیشنه د یو موضوع په هکله دوام ولري تر دوه هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیشنه چې ده هغه دوامدار او جدي اندیشنه ده، ډېره شدید اندیشنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهنی یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیشنه چې د هغه عادي اندیشنه ده کچیرې همدغه ورځنی ژوند ستونزو په حق له یا د ورځنی ژوند په حق له اندیشنه درلودل دوامدار سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندیشنې بل ډول بیا وختي اندیشنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیش په مقابل کې دغه اندیشنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق له اندیشنه درلودل د هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیشنه ده چې د یو ځانګړي پیش د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه امتحان په حق له اندیشنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیشنه د منځ ځي. نو دغه ډول اندیشنه ته بیا وختي اندیشنه ویل کیږي. راځو د اندیشنې نشي نشانې ته. یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یو ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله د اندیشنه لري، په دې کې کوم نشي نشانې څرګندېږي، یا هغه دغه نشي نشانې که چیرې تاسو ولري، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیشنې احساس په تاسو کې سته. لومړی ذهني نشي دي. کچېرې یو کس ډېر فکر کوي یا هم د ستونزو د حل په حق لدی تصمیم نسنیوالی، دا یو ډول نشي ده چې د اندیشنې په حالت کې دي. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسې کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکړي، یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي. یو نامعلوم حالت دی، د نتیجې په هکله، د پایلو په هکله دی نه پوهیږي، مګر دی د دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدای شي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونوسي یا بد ونوسي. د دغه شیانو په هکله که چیرې یو څوک فکر ولري، نو دی باید پوه شي چې دی اندېښنه لري، یعنی دا ځینې ذهني نشي دي. دغه اندېښنه کېدای شي بدني نشي هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتېدل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندېښنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکي ډول سره دا معلومیږي، بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندېښنې د احساس د درلودلو په وخت کې یو کس ډېر خفه وي، نا امید وي، ډېر بې صبره وي، په قهر باندې ډېری، او ځان ډېر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندېښنې د احساس ځینې نښې نښانې دي. که چیرې تاسې دغه بدني نښې، احساساتي یا ذهني نښې په خپل ځان کې ووینئ، او تاسې د موضوع په هکله اندېښمن هم یاست، تاسې باید پوه شئ چې تاسې د اندېښنې منفي احساس لرئ. د اندېښنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندېښنه ولري او د هغه اندېښنه دوامداره سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي، او بدني روغتیا نشانې موږ ویل چې مثلا کېدای سي د اندېښنې په وخت کې که چیرې دوامداره اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي، یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم دی، د خفقان احساس ډیر لري، نا امید دی، ځان ډیر بې وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندېښمن یا اندېښنه لري د دغه موضوع په هکله، د موضوع په هکله، او دغه اندېښنه دوامداره سي، نو په دې وخت کې په دې کې د وړتیا نسته چې د خلکو سره کښېني، یا د خبرې وکړي، یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. د ګوښوالی یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کېږي، اړیکې له منځه ځي، او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کېږي. په کار او د زده کړو په برخه کې هم دی نسې کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو را کمزوري کېږي. که چیرې اندېښنه دوامدار وي، دی نسې کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو وړتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته. دی ځان ډېر ستړی احساسوي، او تر څنګ یې نسې کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي. نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې دی کولای شي چې نسې کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دی هغه بله ستونزه ده. د دغه اندېښنې د حلولو لپاره، یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسې باید هغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسې وکولای سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولای سئ، د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته. تاسې کولای سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په تاخستنی خپل ذهني تمرکز زیات کړي، یا هم کولای شي چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سره تر ورسوي، د جوړې ساختلو تمرین، یا هر هغه فعالیت چې هغه تاسو خوښوي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړي چې هغه فعالیتونه سره تر ورسوي. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شي چې یوګا فعالیتونه سره تر ورسوي. یوګا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته شي، او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونوسی، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، که چیرې سهار اوسئ خو ډیره بهتره ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سمه کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسئ، او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینی تخنیکونه تاسو وکاروي، مثلا د جوړې ساه اخیستلو تمرین د سر ته ورسوي هر ورځ او د خپل عادت وګرځوي، تر څنګه د آرامي فعالیتونه مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیر هغه کتاب لوستل وي، کچیر هغه د هنري کارونو سر ته رسول وي، کچیر هغه موسیقي اوریدل وي، د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، تاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه یې ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسې ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسې په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسې درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسې کولای سئ د دغه قانونو په پورته کولو سره یا د دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندیښمن یاست، هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار سي تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کښیږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، د هغه په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوي، کچېرې هغه گیم کول وي، کچېرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظمه کی، د منفی خلکو څخه ځان لري وساتي. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفی افکار درکوي یا مثلا تاسو ساسي ارزښت درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفی نظریات او منفی احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدود کړئ، د هغه څخه ځان لري وساتئ او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ او د هغه سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځني ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري، او خپل مثبت افکارو ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په حق له ویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوي وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکي روغتیا باندې اغیز ولري او زموږ ذهني یا فزیکي روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ او د اندېښنې څخه لیرې پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چری.
Again, come back. پل روان.